دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی د زما حق د تشرغلاست زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. ټاکل سوی د سې شنبه په ورځ څلور شزي د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته په افغانستان کې د شوزو د روان وضعیت په اړه څرګندونې وکړي. وحیده امیری هغه ښځه ده چې په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره په اعتراضونو کې برخه اخیستې او د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي مترا مهران به د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون ته په افغانستان کې د شوزو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همداراز د افغان شوزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی رینا امیری او هیدر بار چې د تیرو شاوخوا درو کلونو پر مهال د بشري حقونو د څار سازمان لخوا د افغان شوزو په ملاتړ ژغ پورته کړی دی هم دې غونډې ته ور بلل سوي دي او هلته به دوی ګډون وکړي. په کانګرس کې دا غونډه څه اهمیت لري پر دې خبرې کوو. نن پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره زموږ میلمنې اغلی مستوره سیلاب او اغلی ممتاز یوسفزی دي. نور میلمنې هم لرو چې هغوی له موږ سره وصل کېږي وخت په وخت به تاسو ته اعلانوو. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 00420221120401. پر دغه شمیره باندې تاسو موږ ته زنګ را تیر کړئ او یو څه پرېږدئ چې موږ تاسو شمیره د ځان سره یاداشت کړو، بیرته به زنګ درپسې ووهو. او تاسو همداراز کولی سئ چې د واټساپ پر شمیره باندې موږ ته زنګ را ووهئ او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظرونه او پوښتنې شریکې کړئ. د واټساپ شمیره ده 00420221300. پر دغه شمیرو باندې تاسیز مشتره په دې خبرونه کې ګډون کولای سي. دا خبرونه تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک، یوټیوب او ټویټر چې اوس یې ایکس نوم دی پر دغه پانو باندې په ژوندۍ بڼه ویني او دا په تصویري بڼه باندې تاسو ته په دغه ټولنیزو شبکو باندې خپریږي. همداراز دا خبرونه تاسو اوس دستي د ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه اوري. زموږ د خبرونې میلمنې اغلی ممتاز یوسفزی او اغلی مستوره سیلاب له موږ سره د سټوډیو لاری وصل سوي دي. تاسو دواړو ته شراغلاست وایم او مننه کوم چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. اغلی سیلاب، لومړی پوښتنه به ستاسو څخه وکم، ستاسو په نظر دغه د کانګرس غونډه د افغان شوزو لپاره څومره مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته اغلی بشیر، درنې خور ته او ټولو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول صحتمند اوسئ. مونږ بار بار دا تاکید کړی ده او هر بار یو نوې موضوع مطرح کیږي، هر بار د افغانستان د ښځو په حصه کې داسې یو موضوع را مطرح شي چې بیا موږ ټول داسې فکر وکړو چې دا به ډېره زیاته مهمه وي او دا به د افغانستان د ښځو او د نجونو په حصه کې یو څه تغییر او تحول راولي. بدبختانه او متاسفانه باید دا خبره وکړو چې په تیرو د څو کلونو کې ملل متحد، جامع جهاني او هغه سازمانونه چې هغه سازمانونه دولتي دي، چې هغه سازمانونه هم خصوصي دي، یا هغه نهادونه چې هغوی د بشري قواعدو په حصه کې کار کوي یا د ښځو د لپاره کار کوي، متاسفانه او بدبختانه تر اوسه پورې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. دا دوه علته کېدای شي ولري. یو دا ده چې د ښځو، د افغانستان د ښځو او د نجونو مسله آهسته آهسته سیاسي کېږي او دواړه نوري قطاعه د افغانستان حاکم نظام ده او کته هم هغه نور دولتونه دي یا هم سازمانونه دي یا هم هغه کمیټه چې په دې بخش کې کار کوي، متاسفانه چې د سیاسي ګټې پورته کوي. دا د تاسف سره دا خبره باید وسی. بل دل او علت هم دا کې د سی پروګندګي، متاسفانه او بدبختانه چې د افغانستان حاکم نظام یو طرف ته کش کوي، نور سازمانونه او نړیوال ټولنې دا بل طرف ته کش کوي. دوی وایي چې مونږ بر حق یو او د افغانستان حاکم نظام وایي چې مونږ بر حق یو. چې په دې کې په دې تاسو سره دا خبره باید وکړم چې په دې کې د افغانستان ښځې او نجونې متضرر کیږي. زه تاسو ته ډېر لنډ مثال وایم. زه ډېره مخکې نظم، تیرو دوه کلونو ته نظم، همدا 1403 کال کې تاسو مد نظر ونیسئ. د حمل په دیشمه باندې هم د امریکا ایالات خارجه وزیر د خطو په وضعیت باندې خبرې وکړي او دوی دا ډیره په فشاري کوله چې دا د امریکا د ایالات یو اساسي او کلیدی خبره ده. د امریکا په سیاست کې دا یو ډیره مهمه خبره ده چې واکمن نظام باید د ښځو او د انجونو هغه حقونه ورکړي کوم چې قانون دوی ته ورکړي. د جوزا په میاشت کې هم په همدې کال کې د ملل متحد طرف نه یو غونډه کیږي چې په دې کې هم د ښځو او د ځوانانو نقش په صلح او امنیت کې مطرح کیږي. چې هلته هم مهمترینه موضوع هم د ښځو او د نجونو وه. په شلم د سرطان هم په همدې کال کې بیا هم وزیر خارجه د ایالات متحدې امریکا دوی تاکید په دې باندې کوي چې د افغان ښځو او نجونو هغه حق او حقوق باید ورکول شي. په دې سم د ساور باندې په همدې کال کې بیا هم دوی وایي چې د دغه محدودیتونه چې په ښځو او پینجونو باندې په افغانستان کې راغلي دي یا هم ور باندې حاکم دي یا هم دا دوی پر سر د حاکم نظام دوی ته دوی خپل حقونه نه ورکي. بدبختانه چې دوی ابراز نگرانی کوي او دا وایي چې د افغانستان په اقتصادي وضع باندې به ډېر منفي اثر ولري. کوری دا ټول هغه موارد دي چې دا یو تشریفاتي ارث لري. متاسفانه چې تر اوسه پورې دسې هغه مؤثره نتیجه نه ده ورکړې. بیرته په مقابل کې د افغانستان حاکم نظام او واکمن نظام هم دا خبره کوي چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي او هغه حقوق چې شریعت اسلامي ورته ورکړي دي دا مد نظر نیول کېږي. له ټولو نه مهم ترینه غونډه چې هغې کې د افغانستان خلک ډېر ورته امیدواره هم وو، متاسفانه هغې هم هیڅ لاسته راوړنې نه درلودله. د دوهې ناسته وه چې هغې کې هم اغلی اوتن دوی داسې ډېر په یعنی سرسري شکل باندې د افغانستان د ښځو او انجونو مسله مطرح کړه. زه بیا هم دې ته ډېره خوشبینه نه یم. دغه مېرمنې چې تاسو یادې کړې، ماته مهمه بخش مهمه خبره دا ده چې څوک په داسې غونډو کې اشتراک کوي او ما ډېر ته متوقع دا کېږي چې د افغانستان حاکم نظام دا مسأله چې هر ځل دوی وایي دا د افغانستان داخلي مسأله ده، په دې نه افغانستان کې دا مطرح کړي او نه باید د دې نه د سیاسي ګټې په شکل باندې استفاده وشي.
ډېره مننه آغلی سیلاب، زه به بیرته تاسو ته راسم. آغلی یوسف، زه ستاسو څخه هم مننه کوم چې تاسو زموږ سره خبرې کوئ. ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم چې ستاسو په نظر باندې د امریکا په کانګرس کې دغه غونډه به ستاسو په نظر باندې کومه ښه نتیجه ولري د افغان ښځو د موضوع په اړه؟ آغلی یوسفزی، تاسو ته زما غږ درځي. بلې
ملاجانې، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او تاسو ګران ملمنو ته او درانه اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې تاسو ما ته په دا برنامه کې وخت ورکړ. علام جوان دی لاره ډیره زیاته مننه. او تاسو ډیره خبر ته اشاره وکړه. تقریبا دغه د پنجلس ورځې وروسته یا کاوسکا مشپارس ورځې وروسته موږ درې کاله پورې کېږي چې امارت اسلامي دوی په قدرت ورسېده او دوی په دغه کانګرس کې په سو تقریبا سو کراته نه چې په څلو نه زیاته دوی خپل مجلسونه ونیوله، همداسې په افغانستان کې یا په ځان په دوحه کې یا په امریکې کې. او دا کسان چې تاسو نومونه هم واخیستله، زه واقعا دوی ته ډېره متاسفانه ډېره متاثر کېږم چې دوی د دې افغان ښځو او د دې افغانستان نمایندګي دوی کوي او متاسفانه دوی په دغه درې کاله دوی موافقه نه شو. او بله مسله دا ده چې دغه یونما چې دوی په افغانستان چې دوی راغلي او د دې انجونو او دغه د ښځو مشکلات ستونزې تر اوسه دوی حل نه کړ. نو زه چې فکر کوم دا ټول یو پروژه دی او خلک هم دا پیژ دا پروژه ده. مونږ په دغه سیستم باندې روانه یو او مونږ ډیره امیدواره وو نو دغه د 2023 کال کې چې دغه د انجونو مشکلاتونه ستونزې حل کیږي او د ښځو ستونزې مشکلاتونه حل کیږي، متاسفانه دا تر اوسه نه نه پورې حل نشو. او بل د خپل جامع جهانی دانه غوري. او بل موږ مسله د افغانستان مسله دی او موږ خپل مسائل نور په نور دنیا کې نور مملکتونو کې هیڅ کله خو زه فکر نه کوم چې د افغان حکومتونو نس خلک لار شي د دوی مشکل سوزه حل کې موږ مشکل سوزه بهر ملک حل فصل کېږي هرام به نتیجه او مثبت نتیجه هم لري او بل مسئله چې موږ د خپل جامع جهانی نه غواړي چې افغانستان کې د خزه او د انجونو مکتبونه شروع شي د خزه ستونزه مشکلاتونه حل شي زه په دغه متاسف په دغه یم چې تیر وخت د په کمپاوند کې لکه یونما شو یونو وان شو یا یون دی پی دلته ډیره د خارجانو کارمندان ډیره کم او یو وخت دغه خپل یونومان کې تقریبا دوه درې خزه کارمندان لرله او تقریبا څلوېخت خزنه سره د کار کوي او مو د افغان خزه باندې کار نه بند شوی دی او دوی لپاره د کار فرصتونه زیات شوی دی.
آغلی یوسف زی ستاس په نظر ولی نړیواله ټولنه لکه تاس چې ویل ولی غواړي چې افغان ښځې درس ونه وایي او زده کړې ونه کړي یعنی د دوی په دغه کې څه ګټه کېدلی سي؟
څه چې نه غواړي د خپل یو پروژه د آسان د ستونزو مشکلاتونه دوی پیدا کړی ده او د چې یو د روزه چې په افغانستان کې د ملل متحد یونما د چې تاسو شوی په افغانستان کې تداغه دې کالو کې د چی کړه
او د کتاس پر دغه باندې یو څه تحلیل وکي چې دوی ولې نه غواړي ستاسو په نظر باندې چې دغه کار وسی یعنی دغه پرمختګونو ستاسو په نظر د یو ان او دغه خلکو مخه نیولې ده نه طالبانو
زه تاسو خبرو کوم ولې د یو مسله دا ده چې مونږ د افغانستان مسله ولې په دوه کې حل فصل کیږي مونږ ولې په افغانستان کې اغه خزه چې په افغانستان کې پاتې دي او ستونزې لري مشکلات لري په دغه مجلس کې هغه ګډون نه کوي او دغه مجلس په دغه قطر کې نیول کیږي او هغه خزه په کې ګډون کوي چې بهر ملک په خو د پاسپورت او د پاسپورت لري اته راځي ګډون کوي را دي اصلي ستونزې چې د خزو ستونزې مشکلاتونه دي هله الفاصل کېږي نه دا چې ستونزې مشکلاتونه هله الفاصل کېږي چې اغه د خپل دین مناسب په خاطر ده او د خپل د ملت په خاطر نه ده د ملت منافع په خاطر نه ده تاسو څه فکر کوئ درې کال شو تقریبا درې کال من درې کال پوره شو په درې کال کې د خزو لپاره څه ستونزه ده تاسو خبرې استه چې په افغانستان کې بحران خپل په کوم اوج رسیدلی
اغه لیسزي بله ډیر مننه ستاسو په نظر باندې که یو افغان شته د افغانستان څخه ورسي او هلته هغه حقیقتونه وایي چې باید وویل سي آیا فکر کوي چې هغه به وکړای سي دغه یعنی د تر فشار بلاندې نه وي او امنیت ته به خطر پیښ نه وي او هغه به بیرته وکولای شي خپل کور ته په سماتوګه باندې ورسيږي
ولې نه شي کوي یو خزه چې د افغانستان له لارې ګډون کوي هغه چې هغه د خپل عملی مشکل سنځ وایي هغه باید حل کړي هغه باید دوی سره خپل مرو کې خپل دادخواهي باید وکړي د دې افغان خزه چې نن په سبا اوس یو نفر چې په افغانستان چې افغانستان کې اوسيږي او یو کس چې په بهر کې اوسيږي هغه خو صفات اجتماعي یو خبر درې خبر جوړي هغه کس د افغانستان له ګډونو کې شرک هغه باید اصلي خبر ته بیان کړي خپل طالبان ته باید هغه ورکی قناعت ورکی هغه بهرنی خلکو ته باید قناعت ورکی دا خو نه کې یو نفر هغه تیر حکومت کې دغه دوی دوه پاسپورت وکړه د دوی اولادونه په افغانستان کې پاتې نه و هر یو خپل سکالرشپ اخیسته خپل اولادونه لپاره اولادونه په بهر ملکو که درس نه ویلا هغه خزه چې نن په افغانستان کې پات اولاد نن پات د تعلیم استعداد لري خلاقیت لري با اخلاق دي هغه نواصل لري هغه خو په خوانم در خارجانو سره ارتباط درلوده در سفارتونو هم د دوی در خارجان کمپاوند هم د دوی بګرام هم د دوی شفاخانه هم د دوی از د دوی اوس هم بهر مخې د دوی د افغان خزه وای موږ د هغه کو د افغان خزه نمایندګي موږ کوو
مننه ډیر
څه چې جن مایندې کوله په دغه درې کالو کې دینه مایندې او تاسو څه کوي چې موږ لپاره ډیره سخت دی موږ جنکیان د درس پاتې شو به موږ د تعلیم نه پاتې شو د کار نه پاتې شو یو کور کې یو نفر نانواله ده په د خارج مملکتونو کې په بیا کور کې پنځه نفر ټول نانواله ده تاسو یو نفر ټول سفر دی له سفر هغه سرپرستی کوي شي دا موږ خپل د خپل د لاغنه وینو دا مشکل سره خو دمو لپاره دا خپل کله عام افغانان جوړ کړي دا عام خارجیان جوړ کړي دا افغانان جوړ کړي چې دوی سره ارتباطات لري دوی سره اړیکې لري.
مننه ډیر اغلی یوسفزی. اوریدونکو تاسو موږ راغله ازادي رادیو اوري. اغلی یوسفزی تاسو د خبرو په دوام به زه وایم چې موږ دغه نسو تاییدولی چې اغلی وحیده امیری او یا هم اغلی میترا مهران چې په کانګرس کې به د سه‌شنبې په ورځ باندې په غونډه کې ګډون وکړي د ښځو د وضعیت په اړه چې آیا دوی دوه پاسپورټونه لري که نه، ځکه چې دغه یوه ادعا چې ستاسو د خوا څخه سوې ده موږ یې نسو تاییدولی او دوی هم نسته چې خپل جواب ووایي. نو فکر کوم چې همدغه تحلیل ته به وروسته دوام ورکړو. یو اورېدونکی را سره دی، اول به هغه راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خور، سلامونه می قبول کړئ، څنګه په خیره؟
وعلیکم السلام، ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ وهلی دی.
مننه، زه محمد اشرف د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ څخه ټلیفون پکړشه.
محمد اشرف صاحب، ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. اشرف صاحب، تاسو په نظر باندې دغه سې غونډې چې د افغان ښځو د پاره په د امریکا په کانګرس کې شایي چې دغه جوړه سي د سې شنبې په ورځ باندې دا غونډه، دغه ستاسو په نظر باندې آیا کومه ګټه به ورسوي افغان ښځو ته؟ که یا
بلې خورې داسې شایسته پوښتنه یې راڅخه وکړله او ډېره ښه موضوع هم تاسې ټاکئ زموږ د ولسي خلکو دپاره. دغه مخترم مېلمنې خورتم سلامونه وایم ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. دغسې غونډې چې کېږي خورجانې دا موږ مخکې هم ویلي دي، یعنې زما په نظر سره چې دغه په بهر کې غونډې کېږي لکه یو پلا په اتریش کې وي بیا په چیرې وي بل ځای اوس دغه دی په کانګرس امریکا کې، دغه غونډې چې بیا په تېره باندې دا ښځینه غونډې دلته راځي یعنی دا غونډه جوړوي، دا د افغانستان په باب کې هېڅ رول نشي لوبولی ملالی بشیر خور. دا خو خبره داسې ده چې دلته اول خو دا خوندې جدي خپل پر سر باندې دی غونه پر نړیوالو باندې کوي، یعنی د تعلیم موږ مخالفه نه یو، موږ غوښتنه هم کوو.
اشرف صاحب، طالبان وخت نور کوي چې د دوی سره کښېني او خبرې واوري، نو ښځې خو مجبوره دي چې بیا نړیوالو ته مخ ور واړوي، دوی چیرې ولاړې سي؟ ستاسو په نظر باندې طالبان باید دوی ته وخت ورکړي او چې ورسره کښېني د دوی خبره واوري؟ او
که چیرې خورې زما په نظر سره اوس خو صحیح خبره ده چې تر یو وخته پورې د دوی سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، دا خبره صحیح ده. خو زه چې فکر وم چې په دا دوه درې کاله کې دوی یوازې یوازې د طالبانو څخه خبرو غوښتنه کولی، زما په فکر اتمن به په دې کې خو داسې خوندې شته، ځکه چې معنا هغه مشران خوندې دي چې طالبانو سره ګډون کولی شي.
دا موږ راغواړو دا ټول په افغانستان کې اوسې. اشرف صاحب، دوی خو د خارج څخه موږ نه راغواړو چې خبرې وکړي، دا دوی ټول په افغانستان کې د لکه دغه اغلی یوسفزی او اغلی سیلاب او اغلی ستنکزی او اغلی بارکزی دا ټول په افغانستان کې اوسې. دوی غواړي چې د طالبانو سره کښېني او په ډېره ښه توګه باندې خپل خبرو ته وکړي، داسې نه چې لکه یعنی هغه ستاسو په نظر یا د ځینو اورېدونکو په نظر چې ښایي دوی په هغه طریقه باندې نور ته وایي طالبانو ته چې هغه په پوسي، دوی په هغه طریقه باندې ورته وایي لکه څنګه چې افغانان په خپل منځ کې کښېني جرګه او مرکه سره کوي، په هغه توګه باندې غواړي چې خپله غوښتنه ځینې وکړي. چې هغه دوی هم ویلي دي، مخکې هم ویلي دي چې د اسلام په چوکاټ کې دوی خپل حق غواړي. آیا فکر کوئ چې طالبان باید د دغو ښځو سره کښېني؟
بلې خور جانې، نو زه دغه ټکي ته راتلم لکه تا چې پوښتنه راڅخه وکړله خورې، اتمن انشاءالله زه خدای ته امید وینم، ځکه چې موږ د بېلابېلو چارواکو سره وینو داسې د طالبانو دا غوښتنې هم ولسي خلک هم ځینې کوي چې باید داسې د درس او تعلیم زمینه برابره شي. خو دلته بعضې خوندې ستا خور جانې چې هغه په خارج کې دلته هغه نومان خو نه زه نه درآخمه، ډېرې غټې غټې نیوکې پر طالبانو باندې کوي، د طالبانو پر حکومت باندې. بیا داسې نورې خوندې ما دلته داخل په افغانستان کې لکه تا چې اشاره ورته وکړله په دا رسنیو کې، دغه د طالبان حکومت باندې د ټینګ اعتراضونه کوي.
د طالبان حکومت دی، بلې حکومت خود ټول افغانستان د پاره دی، او حکومت باندې خو خلک د انتقاد د حق باید ولري او لري. نو دا خو د خلکو په یعنی په خاطر باندې دا حکومت پر مخ ځي. محمد اشرف صاحب ډیر مننه چې تاسو مشته زنګ
راوړل. بلې اور یو پښتنه په لندو ده سکوم.
بلې
د دا خور څخه زه یو پښتنه لرم چې مخ کې د جمهوریت په شپو کې ډیرو خوند درسونه ویل، یعنی اته بعضی پلوټان سره له بعضی تر ډیره یو غټي زده کړې وکړلې، هغه اکثریت لاړلې خارج ته لاړلې، چې نو زه وایم چې دا ولې لاړلې څه مطلب دی؟ لوري خو دی عمومي په ټول افغانستان کې چاته هیڅ تکلیف نه ورکړو کېږي.
مننه محمد اشرف صاحب، دغه ستاس خپل نظر دی چې چاته تکلیف نه ورکول کیږي؟ هغه راپورونه چې د ځپنو او د ځوراونو ورکول کیږي د طالب چارواکو د خوا، د طالبانو د غړي د خوا څخه په ځینو مواردو کې، دغه پرسنوي کې هم ستاو د ازادي رادیو د خوا څخه هم ځینې دغه راپورونه ستا چې لکه د طالبانو د راتک په اوله هفته کې په سپین بولدک او کندهار دغو سیمو کې سلګونو کسان، که سلګونو نه وي لسګونو کسان ووژل سول او ژوبل سول، چې په دغه کې د طالبانو د لاس درلودو راپورونه و. تر هغه وروسته په ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې د خلکو د شکنجې او د وژلو راپورونه و، چې دغه راپورونه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ورکړي دي. یعنی داسې کومې رسنۍ نه چې ستاسو په نظر هغه شاید د طالبانو د حکومت پر خلاف وي، داسې ادارو ورکړي دي چې هغه بې پرې دي او په افغانستان کې په اسنادو ولاړ راپورونه ورکوي. نو دغه حقایق به سره وایو. اوس هم ګورو چې یو بل اورېدونکی را سره دی پر واتس اپ باندې، دوی موږ ته زنګ راوالې دي، مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده.
ملالې بشیر خور، سلامونه تاسو ته او د آزادي رادیو ټولو قدرمن اورېدونکو ته. خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاس خورجانی پاس لډیر مدي عبد الله د تعلیم د هلمند ولایت سره.
اتل صاحب ډیر مننه ستاسو څخه هم، او وعلیکم سلام. د ډیری مودي ورسته تاسو موږ ته زنګ راوالې دي او موږ خوشاله چې ستاسو سره خبرې کوو. اتل صاحب، تاسو څه نظر لري په دغه برخه کې؟ آیا طالبان باید کښینی د افغان شوزو ژغ واوري کنه؟ د دوی هغه غشتنی چې دوی لري باید افغان شوزو څخه په خپل دوی ته زمينه برابره کی چې وای وری چې دوی څه وای؟
بالکل خورجانې، لکه محمد اشرف کا کو چې اشاره ورته وکړم، محمد اشرف کا کو ته سلامونه وایم، منو خوند ته سلامونه وایم. واقعت ملالې بشیر خور د ازمر د افغانستان خوند دي، که په بهر کې هم ازمر د افغانستان خوند دي، که دلته داخل په افغانستان کې خورجانې نمبر په بیلابیل رسنوي کې په حکومت دا ځخ کړی ولې ناوري د افغانستان خوند دي. خورجانې مشکلات لري، باید د مشکلات حل کې یو ستونز لري. دا خوندې محترم یو خورې ملالی بشیر باید دغه ستونزې ته دوی مثال د خبرې رسیدګي وکړي. د کار په برخه کې خورجانې خومج لکه محمد اشرف پاکو چې اشاره ورته وکړه، خورجانې او تا اشاره ورته وکړه چې تاول د خوندې په افغانستان کې د خارج ته نه دي تللي. موږ ډیر خوشاله یو، موږ فخر کوو په خپل افغانانو خوند باندې. اپرین دي چې باندې خورجانې چې دلته داخل په افغانستان کې پاتې دي. نور ما په فکر او نظر باندې ملالی بشیر خورزوم د خوند کم په افغانستان کې پاتې دغه د نور خوند تم دعوت ورکړي د په خارج کې چې مثال د خبرو دوی زموږ ژوند ته خطر دی. یو قناعت ورته حاصل کړي چې راسي مثال تاسو ژوند ته خطر نه ست. خورجان زما په فکر او نظر باندې چې دغه د افغانستان خوند او هغه به هرته چې تللی دغه په انتفاق سره ولاړ سي د طالبانو د مشر سره د شیخ صاحب سره غشتنه وکړي چې کوم غشتنه دوی لري. زون دلته داخل په افغانستان کې به خورجان دغه موضوع خپل حل سي وي. دغه غونډې چې په نړیواله سطح باندې کې زما په فکر او نظر خورجان زوم دا به سن نتیجه ورنه کړي.
اچھا ډیر مننه اتل صاحب، ستاسو نظر مو واخیستی په دې اړه باندې. تاسو خپل پښتنه هم وکړه، ستاسو پښتنه هم د میلمنو څخه کوم. اغلی سیلاب، ستاسو څخه به د شاغلی اتل او د شاغلی محمد اشرف صاحب د پښتنو د دواړو جوابونه واورو. اشرف صاحب وویل چې هغه ښځې چې لوستې وي هغوی ولې ولاړې د افغانستان څخه، یو. او د اتل صاحب پښتنه هم تاسو شایع خاستی وي. ده وویل چې ښځې باید ټولې راسي په افغانستان کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره کښینی او د هغه څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي. ستاسو په نظر باندې ښځې ولې نسي کولای چې د طالبانو تر مشر پورې ورسیږي؟
ګورې دا خو دا د دوی خپل نظر ده، د دوی نظر ته احترام لرم، او د ضرور پښتنه هم باید هغه زموږ خويندنه پښتنه وسی چې هغه هلته تللی دي. په فکر کوم چې دا مختلف دلایل لري او مختلف عوامل لري. یو تعداد شاید هم دا فکر وي چې د دوی امنیت ته تهدید او خطر ده، او دا مسائل مطرح کیږي ځکه د افغانستان تاریخ ته کوم غوتاس وګورو، یو جنا چې کله قدرت ته رسیږي نو دا بل جنا حتمان متضرر کیږي. یعنی هیڅ کله په افغانستان کې داسې نه دي شوی چې کله یو نظام سقوط کوي نو دا بل جنا چې خو په قدرت کې او د غوي سره دی او سول اوسي د غوي سره دی ناس دی اوسي غوي ته د قناعت ورکول سي دواړه جناوي اماغه سي یا اپوزیشن طرف تسلیلی چې هغه اپوزیشن متاسفانه په افغانستان کې هیڅ نتیجه نه ورکړي او دوی هر یو د قدرت ادعا کوي. یو تعداد تسلیلی هم وي د غوي اصلي علت او دلیل شاید یا اقتصادي ارخوتي، شاید یا هم د غوي د ماشومان او د ذکر مسله اوسي. یعنی دا مختلف عوامل او دلایل لري. دوی ډېر ښه خبره وکړه، ټول د افغانستان د ټولو کورده تنها میرمنې نه چې د افغانستان نه بهر اوسي، هر هغه هیوادوال چې د افغانستان نه بهر اوسي دوی ټولو ته باید بلنه ورکول شي چې افغانستان ته راسي. و دا یو شرط لري، او دا شرط هم دا ده چې ګورې یو حاکم نظام چې کله په حاکمیت ته رسیږي او کله هغه مشروعیت پیدا کوي هغه باید د سینه ډیره پراخه وي. یعنی دوی ټول باید دغه کې ونیسي، د ټولو انتقاد باید په سر سترګو باندې ومنل شي، د ټولو خبرې باید په سر سترګو باندې ومنل شي. افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده، په هغه مملکو کې چې مختلف اقوام اوسي او متاسفانه او بدبختانه انته د سواد سطح هم دومره ټیټه وي چې د یو بل تحمل هم ډیر سخت وي، نو حاکم نظام باید داسې پالیسي اختیار کړي دوی ټول خپل غی کې ونیسي او دوی ټول به تراولي افغانستان ته. زه فکر کوم هر هغه هیوادوال چې د افغانستان نه بهر ده هغه هیڅ کله هم دې ته خوشاله نه دي چې د بهرنی هیوادونو مزدوري دی وکي، د بهرنی هیوادونو نازونه دی واخلي، د بهرنی هیوادونو هغه قوانين د خپل ځان پر خپل اولاد پر خپل کورنۍ ومني کوم چې دوی فکر کوي چې هغه دوی د فرهنګ مخالف دي. اما ماته مخکې هم دا خبره مطرح کړه، اوس هم وایم حاکم نظام باید فلسطین پراخه کی او دوی ټول ته باید قناعت بخشه جواب ورکړي. کچېره د افغانستان هر وګړی چې هغه په مختلفو دلایل باندې د افغانستان نه بهر وتلې دوی ته قناعت ورکړي، زه فکر کوم هیڅ د افغانستان هیڅ ځوان هیڅ کورنۍ هیڅ سیاسيون دا به ونه غوړي چې د افغانستان نه بهر ووزي. او په دې بحث کې ځینې داسې خلک هم دي چې متاسفانه هغه ډیر استفاده وکړه د دې نظام نه، د افغانستان د ولس په حق کې ځنه موکو، د افغانستان د خاورې په حق کې ځنه موکو، د افغانستان د بیچاره او مظلوم ملت په حق کې ځنه موکو. واقعا هغه افغانستان ته نسیرات للی، هغه خپل داریږي چې افغانستان ته نسیرات للی او هغه د افغانستان خلکو ته جواب نسی ورکولی. زه په ډیر صراحت باندې تاسو ته وایم په افغانستان کې په میلیارډها ډالر راغلل، افغانستان کې د په دې نامه باندې دلته پروژې راځي، دلته ښځو ته تعلیم، دلته د افغانستان خلکو ته تعلیم، اما لا تر اوسه پورې هم د افغانستان هر ځوان چې متاسفانه نجونو ته خواته نه هم اجازه نشته د هر ځواني هغوی په خیمه کې درس وایي، نو دغه د میلیاردو ډالرو پوښتنه باید له چا نه وسي. نو دغه اړخ هم باید ډېر جدي مد نظر ونیول شي که حاکم نظام فلسطین پراخه کې ټولو ته قناعت بخشه جوابونه ورکړي، د ټولو خاصه د قانون په چوکاټ کې مد نظر ونیسي. زه فکر کوم دا مسله ډېر زر حل کیږي. یو خبره غریب بشیر چې زه نه پوهیږم اخر کې به ماته وخت را کول شي نه، زه غواړم دا ووایم چې د افغانستان هر میرمن، د افغانستان هر جلی ته هغه په افغانستان کې د افغانستان نه بهر د هغه وګړي د تعلیم او د تحصیل په اسلامي چوکاټ کې دوی غواړي چې زمينه د کار، زمينه د پیشرفت، زمينه د داش، زمينه د کاروبار، زمينه د
تعلیم او د تحصیل دوی ته برابر سي. هیڅ د افغان میرمنې لا تر اوسه پورې دا نه دي ویلي چې زه ټیکری په سر کوم، نه زه دا لباس نه اغوندم. زه د مونږ الحمدلله مسلمانان یو. په افغانستان کې 99.9% خلک ټول مسلمانان دي الحمدلله. د هرې ونې چې تاسو پوښتنه وکړئ، دوی فقط دا غواړي په اسلامي چوکاټ کې دوی ته اجازه ورکړي، او په اسلامي چوکاټ کې هر یو د دوی غواړي چې د دوی د کورنۍ غړي، د دوی نجونې، د دوی لورګانې، د دوی میرمنو ته د تعلیم او د تحصیل دروازه خلاصه سي، دوی ته د کار زمینه مساعده سي. زه یعنی فکر کوم په سیاسي اړخ کې شریعت هیڅ ممانعت نه لري. مونږ او تاسو د سیاسي اسلامي نظامو شاهدان یو، چې په د ډېر لري نه ځو، د خپل همسایه ممالک وګورو. افغانستان ولې جهالت ته بېرته لاړ شي؟ افغانستان ولې تاریکي ته بېرته لاړ شي؟ نو زه وایم چې دغه معضله د دومره مشکلات سره راولاړېږي، دې ته باید یو لاره د حل پیدا شي، او دغه معضله په دننه افغانستان کې حل شي. نور دا د ټولو لاسونه قطع کوي، یعنی په اسلامي چوکاټ کې ټول ته جواب ورکړي. ما ته د جواب راکړي اسلامي چوکاټ کې وایي چې شرع ته اقرا بسم ربک الذی خلق، دا خځه ته نه ده نازل شوی، دا اقرا بسم ربک الذی خلق الرجال ده. او ناس ته اجازه نشته چې بخي قناعت وکم، بیا به بخي هم پورته نه کړم. اما چې ما ته قناعت نه راکول کیږي، هغه څوک چې غږ پورته کوي متاسفانه د هغوی غږ ته لبیت نه ویل کیږي. نو زه څنګه د یو اسلامي نظام څخه داسې یو پوښتنه ونه کړم چې کلکم راین و کلکم مسؤول عن رعیته.
ښه، ډېره مننه اغلی سیلاب. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسې هم موږ ته زنګونه راوغئ، خپل نظر سره شریک کړئ. د تلیفون شمیره د 00420221124601 دا د تلیفون شمیره ده، او د واتساپ شمیره د 00420023008111. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوریده، خبرونه د زما حق دی نومیږي، او همدا خبرونه تاسو د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب پانو باندې په تصویري بڼه باندې وینئ. اغلی یوسفزی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکم چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ویلی دی چې هغه کسانی چې د امریکا د کانګرس په غونډه کې ګډون کوي، د ویلی دی چې دوی د افغان ښځو استازولي نه کوي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا دا پر ښځو، هر څوک چې دی هغه خو افغان ښځې دي، پر ښځو باندې د یو او بل ډول ټاپو وهلو هڅه نه ده؟ آیا فکر کوئ چې دا یو داسې هڅه نه ده چې دوی ښځو ته د ښځو استازي نه وایي، او په یو او بل نامه باندې پر هغو باندې ټاپې وهي؟ نو که دغه ښځې د طالبانو په نظر باندې د ښځو استازي نه وي، د ښځو استازي څنګه کېدلای سي؟ څوک دغه نظر سنجي کولای سي؟ څوک دغه انتخابات کولای سي چې یو ښځه د بلې ښځې استازي ده؟
مغله جان، هیڅ کوم د بل چا نمایندګم کوي نه شي، او بل څوک د انتخابات هم په انتخابات کې هر څوک خپل ځان لپاره دوی رغوري حق وري، او ایسو کم کوي نشي چې د بل غیابی څوک انتخابات برگزار کی. او دا مسله چې څنګه تاسو ته ما مخ کوله، دا کانګرس د امریکا دا برگزار کی یا په قطر کې، دا بالکل مثبت نتیجه نه لري. ځکه چې د پدری کالو کې ما تاسو ته ویل چې څومره دا مجلسونه ونیوله، او دا کانګرس شو یا دوی مجلسونه برگزار شو، دا څنګه نتیجه ورکوم؟ د دې کې خو زه فکر نه کوم چې کوم مثبت نتیجه موږ تر اوسه نه راخسته. او دا هم تر سوره زیباش دغه مجلس برگزار کیږي، دا هم مثبت نتیجه نه ورکړي.
او دغه پاتې شو د دې د شاهین صاحب د خبرو په اړه باندې که تاسو خپل نظر سره شریک کړئ، چې دا خبره د چې یعنی کړي د چې دا ښځې د ښځو د افغان ښځو استازي نه دي، نو آیا دای دغه خبرې کولو د پاره سم کاستی چې دا ډول خبره وکړي؟ ولې شذ په خپل د خبره نه کوي چې زموږ استاد څوک دی او موږ غواړو چې دا خبره تر هغه ځای پورې ورسیږي؟ پاره طریقه چې رسیږي کده کانګرس ته د میترا مهران او د وحیدا اميري په توګه باندې رسیږي، لاري رسیږي، کده کوم بل شذ لاري رسیږي. خو مهمه دغه ده چې د شذو خبره باید پورته شي.
مرحله جان زه تاسو یو خبر وکړم چې د غدری کلو کې امارات هیڅ خصه دوی حق نه ورکوي چې دوی خبرې وکړي او خپل نماینده دوی وټاکي. او بله خبره چې زه نه پوهېږم چې دا ولې ده، داسې حساسیتونه دومره زیات شوي دي، داسې دغه دی د امارات طرف نه چې دومره سیاستونه چې خصه حق نه ورکوي باور وکړي چې دغه ملت دغه رنګ اخیستی. تاسو فکر وکړئ په کورو کې، په خپله مونږ کورو کې دغه نارینه دغه دینه رنګ اخیستی، چې په ښځه مخکې چې ادقل ښځو ته خلک وخت ورکوي چې دا یو تصمیم ونیسي، حتی اوس دغه حق هم د ښځو نه نیول شوی ده. دا دومره تاثیر په دغه په کورونا کې دومره تاثیر کړی او امارات دغه ما په نظر دغه مثبته خبر نه ده. او چېرې تاسو فکر وکړئ چې دا د دوی په نظر چې مونږ ښځو ته حق نه ورکوو، یا مثلا د دوی په اړه باندې چې دا ولې ګډون کوي، یا فرض مثال دا مسایل خود دوی لپاره هیڅ لازمه نه ده. اوس موږ داسې میرمن لرو چې خپله هر تصمیم نیوی شي او هر خبره هم کوی شي. زه فکر کوم چې په تاثیر او تعلیم د نارینه ښځنه د موږ افغان ښځې خو وروسته بېرته نه ده پاتې شوی، او دوی هم هر څه تحصیل هم کړی ده. او زه د افغانستان کې دومره موږ شایسته ښځې لرو چې په د تحصیل وکړه، بهر ملک تحصیل کړی ده، په افغانستان کې اوس هم پاتې دي، اوس هم تلاش کوي چې دوی د ښځو غږونه پورته کړي او ډېره همیشه د صفات شمه کې دوی دودی غږونه پورته کوي. او متاسفانه چې نه طالبان دوی ته حق ورکوي چې په دغه مجلسونو کې دوی ګډون وکړي، او نه دغه بهرنی ملکو دغه ملل متحد دوی ته حق ورکوي. او موږ څوکر د مجلسونه مو دوی سره ونیول چې تاسو دغه مجلسونه چې تاسو نیسئ دغه د خپل افغانان چې په دغه افغانستان کې دوی اوسیږي او د ستونزو مشکلاتونه لري، دغه مسله باید دوی حل لاړ شي، دوی خپل دغه مسله حل کړي. خو تاسو تر خبره مسایل په افغانستان کې تاسو د مجلسونه نیسئ، د اقل مونږ خو دنیا ډېر نږدې شوی ده. مونږ دغه د آنلاین د اسکایپ طرف نه کوي چې مونږ دغه مجلسونه کې مونږ ګډون وکړو، او د دې خپل ستونزه باید دوی سره مطرح کړو چې اصلي اساسي باید مونږ طالبان ته قناعت ورکړو چې اوس تاسو ته درې کاله د امارت اسلامي نه وته، دوه کاله د دې نه مخکې د دې کورونا وایرس، پنځه کاله د دې یو جنۍ عمر پنځه کاله چې دا لوړ جګه شو، او دا کوي چې د تعلیم ذهنتونه کار کوي چې بیرته علم خو یو ځان ته یو وخت لري، تعلیم خو ځان ته عمر لري، وخت لري. پنځه کاله په دا عباس تیر شو، او د دې جبران څوک ورکوي؟ زه فکر کوم چې څوک هم به ورکوی نه شي. اوس اد اقل د دې تعلیم پاتې شو، دا پنځه کاله وروسته چې دوی نور هم پسې پاتې شي، نن سبا شروع کیږي، نن کار نه شروع کیږي، اوس افغانستان مطلق په بحران قرار لري. دونه امکانات خلک ما وخت تاسو چې په یو کور کې یو نه داسې کورو کې زه چې یو نفر هم کار نه کوي، دوی نه تعلیم واخیستل شو، دوی نه کار واخیستل شو، په دولس نفر فامیل کې یو نفر کار کوي. استاد بهر ملکو ته تلاشي، دوی خارجان خپل نه پیږي چې بده بهرنۍ کې خلک د پنځه نفر په یو کور کې ژوند کوي، هغه پنځه نفر څوره کار کوي. نن سبا موږ په افغانستان کې خلکو لپاره کار نشته. صحیح ده، موږ قبول لرو چې امنیت راغلی، امنیت فردي خو نه دی راغلی، امنیت فردي خو موږ نه لرو.
مننه آغلی یوسف زیزه.
امنیت فردي دا نه دی چې امنیت مدغد امنیت فردي دا نه چې یو نفر ماشوم مریض یو مریضی ورته پیدا کیږي، هغه بیچاره پیسې نه لري خپل ماشوم تداوی وکړي، هغه لپاره دوايي واخلي. امنیت فردي دا نه چې زما اولاد نن سبا تعلیم نه لري، او زه تلاش کوم چې د افغانستان بهر تلاشم د تعلیم لپاره. په کله چې موږ افغان په دغه سرحدونه کې نیول کیږي، یا په دې مایانو خوراک کیږي، دا خو ژوند نشي، دا خو بیا هم خدای امنیت فائدہ نشي، دوی خپل ژوند په خطر ده. اوس ډیر کسان صحیح دی مونږ امنیت باقا ده تاسو وینئ ریاست د پاسپورټ څه حالت ده خلک تمام ورځ کوشش کوي د افغانستان نه ووځي اوس مونږ داسې فرصتونه باید خلکو لپاره فراهم کړو چې خلک باید دلته پاتې شي کار زمینه باید ورته برابر کړو اوس مونږ په مونږ چې ژوند تو اصلي اساسي مونږ چې اوبه وسوګون لري هغه ژوند کوی شي خو دغه اقتصاد هم ډېره مهم ده اصلي مسله اقتصاد ده تعلیم ده اوس د یو مملکت تتون په درې هغه باندې سوا ده چې اصلي امنیت ده تعلیم ده او اقتصاد ده اوس مونږ درسې د امنیت فادیم لرو اقتصاد مو ضعیف ده تعلیم نه لرو دا نو څه ژوند ده ژوند دا ژوند شو اوس مونږ خو اصلي ځان لپاره ژوند کوو خپل اولاد لپاره ژوند کوو مونږ چې عمر تیر شو خو بېرته مونږ به عمر ځان ته اخیستی نه شو چې بېرته عمر مونږ واخلو بس مونږ عمر په عباس لار لار نو موږ د خپل ژوند بارم باندې سره د موږ د ملما موږ د خو ملما ملما خبرې چې ډیره خبرې ته اشاره وکړي چې موږ موږ خزینه موږ جنکیان هغه ایجاب هم غواړي وایي چې موږ په ایجاب اسلامي کې در موږ ته هغه د درس د مینه فراهم چې موږ د ایجاب مخکې موږ خو به ایجاب نه وو موږ مخکې د موږ ایجاب هغه ایجاب چې موږ په خو هم له کوله اوسه موږ الحمدلله مسلمانان یو او ایجاب موږ خپل شخصیت دی موږ د خپل کورنۍ عزت دی موږ د افغاني عزت ابرو دی چې موږ ولې به ایجاب وګرځو دا خو څوک چې دا خپل موږ ما باندې څوک تامین کوي چې ته باید ایجاب وکړي زه خپل الحمدلله مسلمان یم دا ایجاب زه خپل باید راحت وکم دا خو چې دا مثلا چې باید مله په باندې یو خبر یو بل کس باید اگر کی دا ما باندې په زور راحت کی زه خپل باید دا قبول کوم چې یو افغان یم او زه باید مسلمان یم دا ایجاب باید راحت کوم دا 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 ځواب نه دی دا د دې ځواب نه دی مسله اصل په دې کې دی خبره باید چې اصلي مسله چې راغله خلکو ته باید روښانه شي د ملت افغانستان به باندې پښو شي دا اصلي خبره څه ده چې لپاره تاسو د مشکلاتونه پیدا کی ولې تعلیم دې تعلیم ته اجازه نه ورکي ولې چې راګه داخې زموږ خزینه ولې پارک ته اجازه نه ورکي اوس دې قفس قید نه دی ولې دې ته د ازادي حق نه لیدي یو چیرته لار شي دې د سفر بدون د محرم اجازه نه ورکي دې په ولایت بل ولایت بدون د محرم او یو نافاش محرم لري هغه محرم د کوم ځای نه پکړایونی چې تر راشي ما محرم شه دا ډیره داسې خبرې دي چې آسان تر روزانه خلکو لپاره نور مشکلات څه نشي دا ډیر خلکو لپاره تشوشات روی روانی پیدا کی او ډیر خلک اوس په پاور کې چې ډیر افغانان موږ خزینه ډیر کسان د ډیپریشن او ته پیدا شوی دا کور کې ناشره تر دې ډیپریشن دی
ډیر مننه غلی صفزی زببرت تاسو تراسم اوریدونکو تاسو زمر ژغله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده یو اوریدونکو هم را سره دی ټلیفون یې راکړی دی به را واخلو اول مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم مولوی بشیر خورتاو ستاسو منو او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم چې توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ څخه ستاسو ټلیفون په لیکو واسلیم
وعلیکم سلام ډیر مننه توخی صاحب چې تاسو مشته زنګ راوالی دی توخی صاحب تاسو په نظر باندې آیا طالبان او د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده باید افغان شوه ته دغه موقع برابر کړي د زمينه ورته برابر کړي چې د دوی خبره واوري چې د دوی غشتنی واوري او د هغه لپاره د حل پر لارو چارو باندې کار وکړي د حکومت په توګه
بالکل یو زنګری سلام ته رسیدات کړي نارین خان کوته وایم دا بالکل پر ځای پیشنهاد او طرح ده موږ د دې طرفداران مو په خوا په خپل ویناو کې هم دا څرګندونه کړې دي چې په خوشونت او په ګلو او په غیبتو او په دغه باندې څنګه د جوړه د کڅنګ سره مخکې اتل صاحب محمد اشرف کا کو هم څنګه نظرونه ورکو دی هم دغه وایي چې د خبرو له لارې باید ولر شي زموږ فوند دي زموږ شدي دي زموږ مند دي زموږ فوند دي د دې وطن شدي دي دې باید له طالبانو سره خبري وکړي قناعت بخش د لونو سره ووایي طالبانو لمن تاخد هغه خمخه په شذو باندې تر دې راحده ترحم لري یو د تعلیمو د تربیه کیسه ده یو شاز کیسه ده شاز ده موږ هم د دې طرفداران یې باید د تعلیم او د مکتبو پونټونو دروازې دې پر مخ ورانستلې شي نو څه خبره ده چې دې اوسکه هم خبري وکړي او طالبانو تر دې حد پورې د حقوق ډول ډول دي تر دې حد پورې د شذو حقوق هم پر ځای کړی دي ځکه چې په بده کې د دې ورکړه نه کړې ده، دوی ته د میراث حق ورکړی ده. په ښارو په بازارو کې چې ښځې ګرځي، هیڅوک دا جرأت نشي کولی چې په بد نظر ورته وګوري. او تر ډېره حده زموږ مېرمنې او مخکې بیخي په لقاو مېرمنې دي، اوس هم په دفترو کې کار کوي، په بعضې دفترو کې شته. د کار زمینه یې ورته مساعده کړې ده، د پکورو کې ناستې دي، 15,000 روپۍ ورکوي، یا لږ یا ډېرې، خو د کارونه نه کوي، یاد ورکوي. تر ډېره
ډیره مننه ستاسو ته تلیفون څخه ستاسو نظر مو واخیستی. ډیره مننه چې تاسو دا خبره هم وکړه چې طالبان و ښځو ته 15,000 روپۍ ورکوي، یعنی دوی د کار څخه وایستلې پر کور کښېنولې او د هغه معاش یې پر قطع کوي، او بیا ورته وایي چې کار مه کوه، دا 15,000 روپۍ تر واخله، خو د دغه تضمین هم نه دی معلوم چې څونه وخت په دغه پیسې دوی واخلي. تاسو به زموږ په راپورونو او په خپرونو کې اورېدلې چې دغو ښځو څومره اعتراضونه وکړل، دغو ښځو څومره اندېښنه وښودله چې په 15,000 باندې د دوی هیڅ هم نه کېږي، او دا یوازې یو پلمه ده دوی په نظر باندې طالبانو، چې دوی د دغه کاري قوې څخه د باندې کې او د دوی وجود د دغه ټولنې څخه حذف کې، یعنی د دوی حضور د ټولنې څخه وباسي، او ټولنه یوازې یو طرفه سي، یوازې نارینه پکې کار کوي او ښځې نه وي. دا د ښځو نظر و چې زموږ سره یې په دغو راپورونو کې او خپرونو کې شریک کړی و، د 15,000 معاش په اړه باندې کې داسې چې تاسې هغه راپورونه او خپرونې هم اورېدلې وي چې ښځې څومره اندېښمنې دي په دا خاطر باندې چې دوی خپل کارونه له لاسه ورکړل. دا ستاسې خپل نظر و، توخي صاحب مننه. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته، میلمنه ته، ټولو خوږو اورېدونکو ته وایم. مبارز جانان له فراد.
مبارز جانان صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی د فراد څخه. ستاسو څخه دغه پوښتنه کوم، لکه د نورو اورېدونکو څخه چې مې وکړه، ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده ښځو ته دغه زمینه برابره کړي چې دوی ورسي او خپلې غوښتنې د ده څخه مخامخ مطرح کړي، او که دغه نه کېږي نور چارواکي دغه اجازه ولري چې د ښځو سره کښېني او د دوی خبره واوري، او ښځې مجبوره نه سي چې لاریونونه وکړي او بیا ووهل سي، وټکول سي، و زندانو نو تول ویژه، او په یو ډول او په بل توګه باندې شکنجاسي. مبارز جانان صاحب، تاسو ژغ مشتقه ته قطر ازي که تاسو خپل موقعیت ته څه تغییر ورکړئ چې تاسو ژغ سم واورو. اوس هم ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي، موږ به هڅه وکړو چې ستاسو سره بېرته رابطه قایمه کړو. مننه چې تاسو زنګ راوهلی وو، وروسته به ستاسو نظر واورو که تاسو خپل موقعیت ته یو څه تغییر ورکړئ، او موږ به بیا ستاسو سره بېرته تماس ونیسو. اغلی سیلاب، ستاسو څخه مې دغه پوښتنه ده، تاسو زموږ د یو اورېدونکي دا خبره واورېدل چې ده وویل چې طالبانو د ښځو ځینې حقونه پر ځای کړي دي، لکه د ده په نظر باندې طالبانو دغه خبره کړې ده چې باید په زور باندې په ښځه په جبر باندې واده نه سي، او دوی ته د میراث حق ورکول سي، او د دوی خبره واورېدل سي، خو دغه عملاً څومره امکان درلودلی دی، عملاً څومره مثالونه موږ لرو چې دا کار رښتیا هم سوی دی؟ طالبانو خو فرمان ورکړی دی، اما آیا رښتیا هم د ښځو دغه حقونه چې باید ورکول سي ورکول سوي دي؟ او بله پوښتنه زما دغه ده چې آیا د ښځو د کار څخه ایستل، هغوی څخه دغه زمینه د دوی د لاس څخه کښل چې دوی باید دغه حق ولري چې دوی چیرې کار کوي، په خپله مسلک کې کوي، په بل مسلک کې کار کوي، دغه حق په خپله انتخاب د یو انسان څخه اخیستل دغه څومره زور غواړي؟ او بیا ښځو ته ویل چې تاسو ټوله که ډاکټران یاست، که معلمان یاست، که هر څوک یاست، تاسو مسلکي لوستې ښځې یاست چې تاسو د خپل ژوند کلونه کلونه پر زده کړو باندې مصرف کړی دي، تجربه مو حاصله کړې ده، په خپل مسلک کې مو کار کړی دي. اوس زه د یو حکومت د یو واک په توګه باندې راځم، تا ته وایم چې ته کور کښېنه او زه به تا ته دومره پیسې درکوم، او هغه هم تضمین نه دی چې آیا رښتیا به دوی هغه پیسې ورته ورکړي که نه ښځو ته. او بله خبره دا هم چې دغه پیسې کافي نه دي، ښځو ویلی دي چې د دوی دپاره دغه کافي نه دي، دوی غواړي چې کار وکړي، او هغه زمینه د دوی څخه واخیستل شوه. ستاسو په نظر دغه د انتخاب حق د ښځو څخه اخیستل څومره د انساني او بشري حقونو پر ضد کار دی؟
آقای بشیر، زه
دا خواهش لرم او داد ما یعنی تقاضا ده چه هر خبر از کوم ان شاء الله چې ما مسؤلیت حفظ وی ګوري په یعنی زه په دې تاسف سره دا خبره باید کوم د مونږ ورور چې تماس نیولې وو زه فکر کوم یا د دوی تحصیلي کچه به زه نه پوهیږم چې تر کوم اندازې پورې وي د میراث حق قرآن ما تر کړی او ښځو ته قرآن ور کړی صحیحه احادیث ته په دې کې زه هم پوهیږم ټول مسلمانان په دې باندې پوهیږي په بدو کې نه ورکول دا د اسلامی حق ده او شریعت ما تداره کړی نمده د میراث حق د میراث حق قرآن ما تداره کړی په اجبار باندې د یو اجلی واده کول دا قرآن حق ور کړی دا زمونږ مشر دا حق په یو فرمان کې لیکلی ده او دا خبره مطرح کوي دا وضعي قوانین نسی کېدای دا شرعي قوانین دي ما ته قرآن او الله تعالی دا حق ما ته راکړي تاسو فکر کوئ چې په بدو کې نه ورکول کیږي زه تاسو ته ډیر واضح مثال وایم دا اوس د افغانستان انجونې د دوی د دوی ته وای اسنه هم د مکاتب دروازې تړلې دي اسنه هم تحصیل نشته د دغه نه ام دا فل حال په افغانستان کې څومره سو استفاده کیږي اجباري ازدواجونه کیږي په بدو کې ورکول کیږي تاسو گزارشات وینئ چې په افغانستان کې څومره دا خبرې مطرح دي دا بد ورکول دا د افغانستان متاسفانه او بدبختانه د ډیر یو خراب فرهنګونو څخه د تدا ډیر رایج د افغانستان کې دا د دې خبرې مطرح کول په یو فرمان کې چې فکر کوم چې دا به یو خ ارسنه لري او دا یو خ د ثورت هم نه ده دا ټول هغه موارد چې قران کې ذکر شوی دی په احادیثو کې ذکر شوی آیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې خزته د میراث حق نه ورکول کې دې آیا بي بي عائشه صدیقه د میراث یو خمو درس نه و زه نه پوهیږم چې زه د یورو د خبرې مطرح کوي زه دې ته ډیره خوشاله سم چې ما ته دا حق راکول شوی یو دوی د خبره مطرح کوي او یا زه د دوی په سواد باندې ډیره متاسفه سم چې بدبختانه د دوی غلي سواد کچا تر څومره حد پورې چې دوی د خبره مطرح کوي دوامه خبره دا د ګوري زه تاسو ته د تحصیلاتو مثال وایم په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې متاسفانه چې ډېرې درغلۍ هم وسوې بدبختانه چې ډېره استفاده هم وسوه بدبختانه چې هر چا په خپل سر باندې حاکم نه مني بدبختانه چې هر چا د خپل ځان نه یو علیحده پاچاهي جوړ کړ او بل اخره افغانستان د سرحد تر ورسو سمدا اما په تحصیلاتو کې فامیلونو او زینو کړیو ډېره زیاته سرمایه گذاري کړې و یو استاد چې هغه تر په هندوی رتبه پورې علمي رتبه ولری هغه په خوا معاش اخیسته تقریبا 50000 شپېته در افغانۍ دا غي ټول مصارف پوره کول هغه چې د کور سرپرست د تاسو وسغه په کور کې نیولې دا غي د تحصیل نه هم ته ګټه نه اخلي دا غي د سواد نه هم ته ګټه نه اخلي چې دا یو فرض په یو مسلمان باندې چې تر کومه حد پورې چې دوی خپل ذکر کړی وي هغه ور باندې فرض چې باید نور ته ورسوي ځکه د دې علم نه باید استفاده وسی دا خو بیا غدي کیمیا بوتي مسله مطرح کیږي چې متاسفانه بیا بدام د سده خول لاندې کیږي او تاسو هغه ته 5000 مده نه ځانلی ودی سیدا دا 5000 واجده دا 5000 دا خرادي کور کې 5000 دا بل د برق کې 5000 دا د خپل اولاد نفقه کې 5000 دا خپل جوړی نه جوړی په افغانستان کې سل نور مسائل مطرح کیږي دا هغه مده نه ځ جدا د اقتصادي مواردونه زه فکر کوم دا ډیر یو لوی توهین دی او یو چاته تاسو فکر وکړئ اغه په خپل وخت ضایع کړی دا اغه خپل ځان باندې سرمایه گذاري کړی دا اغه زحمت ایستلې بل اخره تر دې سرحد پورې رسیدي او تاسو اغه ته وایئ چې په کور کې نه او بل اخره کار هم کو زه تاسو ته ډیر شکر گزار هم اوسېږم زه تاسو دومره افغاني درکو مسمه ده دا ډیر یو فکر کوم دی حاکم نظام او هغه نظام چې غوړی پایدار اوسېږي هغه باید ټول اقشار جدا جنسیتی مسائل نه غوړي د ټول اقشار هغه موارد او دغه تقاضا و مد نظر ونیسي. یو خبره بل اغلی بشیر چې زه غواړم دا مطرح کوم ګوري هر ارسنه ستاسو وسنجوي افغانستان متاسفانه او بدبختانه د بحران طرف ته روان ده. د تنها د خزو مسله دلته نه مطرح کیږي، دلته ډیر نور مسایل مطرح کیږي چې باید هغه ته هم ډیر جدي توجه باید وسی. د افغانستان خزه، د افغانستان میرمنې، د افغانستان انجونې، هغه د دغه خاوري خلق دی، هغه د بل جنه نه دی راغلی. هغه خدای مکړه، خدای مکړه هغه تاسو ته ضرر نه سي رسولای. د افغانستان میرمنې همداسي تاسو عزت بولی ده، د واکمن نظام خپل عزت ګڼي، د واکمن نظام سره به ودرېږي. خو په هغه مواردو کې چې هغه هم خزو ته منهای سي یو د څه کس یا غختای خلق کړی دا او بلخره امدغه میرمنه د دوی مور هم دا، امدغه خزه د دوی میرمن هم دا، امدغه خزه د دوی خور هم دا، او امدغه خزه د دوی په کورنۍ کې هم ژوند کوي. زنه پیغام چې زه په کوم الفاظ باندې وایم، زه ډیر عاجزانه تقاضا کوم د واکمن نظام د رهبریت نشي دغه خبره نور باید نور ممالک باید په دې کې خبره مطرح نه کی. دا د افغانستان تاسو داخلي موضوع ده، په افغانستان کې ولې نه حل کوي؟ د نصاب مسله و نو دا څنګه د نصاب مسله ده؟ ذکور یعنی بیلاری کوي نه، آیا دغه نصاب په افغانستان کې استفاده ځنه کېدل چې په میلیاردونو ډالر پاغي باندې مصرف ول، سرمایه گذاري ور باندې وسو؟ آیا تاسو فکر کوئ چې هغه انجونې بیلاری کوي، هلکان دانه بیلاری کوي؟ تاسو بلاخره نصاب هم جوړ کړ په دغه نصاب باندې، وس تاسو کله د افغانستان میرمن او انجونو ته د زیری ورکوي چې دوی ته به اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي خپل درسونه ته ادامه ورکړي؟ زه فکر کوم دا د هر افغان خور یو شرعي غوښتنه ده چې دوی د واکمن نظام نه دا غواړي او د حکومت نه دا غواړي او د شریعت په چوکاټ کې غواړي. غیر شرعي تقاضا هیڅ هم نه ده کړی. الحمدلله دا نه زمونږ د فرهنګ سره مطابقت لري او نه هم زمونږ د اسلامي اصول سره تطابق لري.
ډیره مننه اغلی سیلاب ستاسو د نظر څخه په دې برخه کې. زه به د ځینو اوریدونکو هغه پیغامونه ولولم چې دوی موږ ته پر فیسبوک باندې د ازادي رادیو پر پاڼه باندې پریښي دي. د هغه محمد ګیلانی صراف په نوم باندې یو تعقیبونکی لیکل دي چې زه فکر نه کوم چې طالبان شذو ته حقونه ورکړي. یو بل اوریدونکو د علم محمدی په نوم باندې لیکل دي چې طالبان په هیڅ چوکاټ کې شذو ته حقونه نه ورکوي، دا یوازې یو بهانه ده چې دوی جوړوي. یو بل اوریدونکو تعقیبونکو برکت الله جمن لیکل دي چې په طالبانو کې شذو ته حقونه ورکولای په دې درې کلونو کې به ورکړي وای. پر مکتبونو باندې کوم پلان روان و هغه به تر اوسه پای ته رسیدلی وای، خو دا یوازې یو پلمه ده. او د غازی بابا په نوم باندې لیکل چې عظیم الهام دی، د لیکل چې په افغانستان کې د شذو سره هم پر حکومتي صحنه او هم پر شخصي صحنه باندې ظلم روان دی. دا زموږ د هغو اوریدونکو او تعقیبونکو نظرونه و چې دوی پر فیسبوک باندې خپل تبصری راته پریښي. اوریدونکو ستاسو څخه هم مننه چې په دې خبرونه کې مولا مشر سره ګډون وکړ، او د خپل دواړو میلمنو اغلی مستوره سیلاب او اغلی ممتاز یوسف زی څخه ډیر مننه کوم چې موږ ته وخت را کړو په دې خبرونه کې لمر سره خپل نظرونه شریک کړل او دا موضوع یې تحلیل کړ. بل اونې به بیا هم له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
گران وطن وطن گران وطن جنت نشان وطن گران وطن وطن گران وطن وطن گران وطن جنت نشان وطن تسم شم مگستایو پتنگان وطن شمے مگستایو پتنگان وطن سیبا وطن یہ سمو روح تنیے سمو
سے باب تنیے سمو تروح تنیے سمو گور کفن یہ سمو گور کفن یہ سمو دینو ایمان وطن گور کفن یہ سمو گور کفن یہ سمو دینو ایمان وطن وطن گران وطن وطن گران وطن جنت نشان وطن تزم شم میں مونگستایو پتنگان وطن تزم شم میں مونگستایو پتنگان وطن وطنستا حفاظت پموم دے فرض او سنت وطنستا حفاظت پموم دے فرض او سنت تا بسا تو امانت تا بسا تو امانت اے دے افغان وطن تا بسا تو امانت تا بسا تو امانت اے دے افغان وطن وطن گران وطن گران وطن جنت نشان وطن تزم شم میں مونگستایو پتنگان وطن تزم شم میں مونگستایو پتنگان وطن تزم شم میں مونگستایو پتنگان